د وخت اجازه نه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د شنبې پورس په خپل ایکسپانه لیکلي چې د تورخم دروازې د خلاصېدو سربېره یو شمېر کډوال افغانستان ته وختي، خو ګڼ شمېر لا هم بند پاتې دي او له ستونزو سره مخ دي. دغه سفارت له دې وړاندې ویلي وو چې شاوخوا 1400 افغاني کورنۍ چې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي د جمرود په سیمه کې بندې پاتې دي. د تورخم تر څنګ د سپین بولدک چمن دروازه هم له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې ده. جیو نیوز پاکستانی رسنۍ د نومبر په لومړۍ نیټه راپور ورکړ چې په یوه ورځ له 10,000 ډېر کډوال له دې لارې وطن ته ستانه شوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له جیو نیوز سره په مرکه کې چې د نومبر په لومړۍ نیټه خپره شوې ویلي وو چې د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوې او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي. نوموړي ویلي وو چې تر هغه چې د طالبانو له حکومت سره خبرې نهایي شوي نه وي، د ویزې په ګډون به له افغانستان سره ټولې چارې ځنډول شوې وي او د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام مومي تر څو د په خبره د خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. ټاکل شوی چې د روان نومبر په شپږمه د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاویو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات ترسره شي. که څه هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د اکتوبر په 19 په دوحه کې په اوربند هوکړه وشوه، فکر کېده چې لارې به هم پرانیستل شي، خو د طالبانو او پاکستاني پلاویو ترمنځ د اکتوبر په 15 د خبرو په دوهم پړاو کې هم په دې اړه کومه هوکړه ونه شوه. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې د اکتوبر په 11 د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې.
درسي ساعت
له شنبې تر چهارشنبې د اووم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي راډیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اورېدل یې مه هېروئ.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د راتلونکي کال تر 40 نړیوال جام وروسته د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتن تراوت دنده پای ته رسیږي. کرکټ بورډ په یو بیان کې لیکلي د مشر روزونکي جاناتن تراوت دوره به په رسمي ډول د 2016 کال د 40 نړیوال جام وروسته پای ته ورسیږي چې ټاکل شوی ده په فبروري کې ترسره شي. بورډ لیکلي د ملي ټیم د راتلونکي پړاو او لازیاتې ودې په هدف یې دا پریکړه کړې ده. جاناتن تراوت بیا د افغانستان د کرکټ بورډ تر اعلان وروسته په یو بیان کې ویلي، زه په هغه څه ویاړم چې موږ په ګډه ترکړل او زه به تل د افغان کرکټ ملاتړی پاتې شم. زه هیله لرم چې ټیم او افغانان په راتلونکو کلونو کې هم بریالي وي. د انګلستان پخوانی نړیوال لوبغاړی جاناتن تراوت د 2022 کال په جولای کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د مشر روزونکي په توګه وګمارل شو. د هغه په روزنګرۍ کې افغان لوبډلې د 13 نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ورسېد. همدارنګه د تراوت په مشرۍ افغان لوبغاړي وتوانېدل په تیرو 2 کلونو کې د انګلستان، آسترالیا، پاکستان، نیوزیلند، جنوبي افریقا او ځینې نورې لوبډلې ماتې کړې. خواب افغان لوبډلې له اکثرو دغو ټیمو سره مخ کېدل خو ماتې نه وی ورکړې. د افغانستان کرکټ بورډ لا د جاناتن تراوت د ځایناستي د ټاکنې په اړه جزئیات نه دی ورکړي او دا یې نه ده روښانه کړي چې څه وخت به د هغه د ځایناستي د ګمارلو اقدام کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په هیواد کې د رسنیو فعالیتونه او خبریالي ډیر ځپل شوي. دغه مرکز تیره ورځ په یو بیان کې ویلي، د طالبانو د واکمنۍ په 4 کلو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د حقونو سلګونه سرغړونې ثبت شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبریالۍ پر فعالیتونو محدودیتونه په بېساري ډول زیات شوي دي. د مرکز د یکشنبې په ورځ د نومبر په 2 نیټه د خبریالانو پر وړاندې له جرمونو د مافیت پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانستان کې د مافیت د کلتور دوام د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د ګواښونو، فشارونو او محدودیتونو د زیاتوالي سربېره د ټولنې او د هیواد د پراختیا پروسې لپاره ناوړه پایلې لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ د پیل راهیسې د 2021 کال د اګست له 15 څخه تر 2015 کال د اګست تر 15 په تیرو 4 کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 640 قضیې ثبت شوې دي. په بیان کې راغلي چې د ملي ژبې ټلویزیون د 2 کارکونکو په ګډون چې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي وو، 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوي او د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د نیولو له 215 څخه زیاتې قضیې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې خبریالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول سوي او دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت وجداني وایي چې رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ پر مهال د ازادۍ له کمښت او پراخو محدودیتونو سره مخ سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
طالبان د رسنیو په وړاندې د مختلف محدودیتونه دوی وضع کړی دي او دغه محدودیتونه تر اوسه پورې ادامه لري او دې ترڅنګ خبریالان ډیر خبریالان دې ته مجبور کړی چې یا خپل دندو څخه ګوښه شي او یا دې ته مجبور سوی دی چې هیواد پرېږدي. ولې په تېر څلور کالو کې د طالبان لخوا ډیر خبریالان ونیول سو، شکنجه سو او حتی دې ته مجبور سو چې هیواد پرېږدي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل نوي اعلامیه کې د طالبانو له حکومت دا هم غوښتي چې هغه فرمانونه لغوه کړي چې په بېساري ډول یې د رسنیو ازادي محدوده کړي، هر خبریال ته اجازه ورکړي چې په آزاده توګه خپل اساسي حقونه وکاروي او د پیښو د انعکاس کولو او حقیقت څرګندولو توان ولري. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ بنسټ نائب پخوانی مشر صدیق الله توحیدی وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوال فشار له لارې اړ کړل سي چې وضعیت بدل کړي او د رسنیو محدودیتونه لري کړي.
با فشار سیاسي طالبان باید مجبور شوند تا
طالبان باید پر سیاسي فشار دیتا اړ شي چې دا وضعیت بدل کړي. کنه باوري نه يم چې د طالبان زموږ په غوښتنو څه بدل شي.
مخکې له دې د رسنیو او خبریالانو ځینو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي محدودیتونو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې وضعیت دوام کولی سي په هیواد کې د بیان ازادۍ ته نور هم زیان ورسوي. د دې بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له تیرو څه باندې څلور کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شویو مقرراتو سره سم او تر څار لاندې فعالیت کوي او یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ځنډولي یا یې محدود کړي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته.
یو شمیر افغان سنگارګری وایي په کارونو او فعالیتونو د طالبانو حکومت لګول شو بندیزو لسختو کړاو سره مخ کړي. دوی ازادي رادیو ته ویل د دې بندیز لګیدو رئیسی ډیره بیکار شوی او ځینې هغه چې کار کوي لویری تهدید او حتی زندانی کېدو سره مخ دي. دوی شکایت کوي په داسال کې چې د خپل کورونو سرپرستان دی او په دې برخه کې لوړی پانګام کړي او سورته حتی د درې وختو خوړو برابرولم سخت شوی. جزئیات په دغه رپورت کې
فقی اولاد خور پر رکنی شب روز یک مادر غم کره که خدایا به من کار بده لقمه نانی بدی که من بخور ده اولادا خو کنم نام نمیگذارم.
ده هرات ولایت و حسیدون که او پر سنگارتون و ده طالبان و ده حکومت ده امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا ده بندیز لگول و مخکی ده دره و سنگارتون و او ده کلا سالونون و مشروع چه وز نهی وازیدا بلکه به خبره دولس نورې خزینه کارکونکي هم له بدو اقتصادي او بشري شرایطو سره مخ دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي پیدا کوي چې د ارایشګرۍ له امله یې حتی درې ځلې د طالبانو حکومت لخوا بندي سوې ده.
یو ځل مې په همدې اړه یو ګروپ کې غږیز پیغام ایښی و چې امره بالمعروف کسان راغلل او شپې یې بندي کړی وم. بیا په دوهم ځل د شپږو ورځو لپاره یوړم او سزا یې راکړه. په درېیم ځل چې ارایشګاه ته تللم او پیرودونکي مې راتلې بیا دوی راغلل او څوارلس شپې یې بندي او جزا یې کړم. درې ځلې د ارایشګرۍ په جرم بندي شوم. اوس له ویرې کله کور کې کار کولی شم چې پیرودونکي مې زنګ هم راوهي وایم کار نه کوم. ښځې زښته زیاتو کړاوونو سره مخ دي. زه خپله شخصاً اوس د یوې مړې ډوډۍ موندلو لپاره
د فراه ولایت یو اوسیدونکی او سنگارګر چې په خبره یې له تیرو اوو کلونو راهیسې له پنځلس نورو میرمنو سره یې په ګډه په دې برخه کې کار کوو، اوس اوزګاره او له بدو شرایطو شکایت کوي.
از وقتی که این محدودیت ها شده طالب ها محدودیت گذاشتن سالون ها کلا بند شده.
لاغه وقتا چه طالبان و محدودیت و لکه و از موگ سالون پا بشپر دول بند شو فیلن موگ طول بیکاریو. موگ سر دولست خزی وی چه طول ایدخ پلو کورنی و نفقه گرتون کیوی. اوس چه طول بیکاریو جوان سخت زیاد سخت شوی دی. دا اوس چه موگ لکم و شرایو تو سر مخیو کاملا نهیلی شویو.
خو پا کابل که زین سنگارگر میرمنی وای چه دخ پلو کورنی و دنفقه گرتولو لپاره د ټولو خطرونو په منلو او په پټه مجبور دي چې په کورونو کې کار وکړي. د دې ښاري وی اوسیدونکو او سنگرګري تمنا چې په دې برخه کې لشلو زیاتو کلونو تجربه لري، ازادي رادیو ته وویل چې د خپل کار لامل له ویرې او تهدید سره مخ ده.
فامیل خدا تمام مصارف پرداخت کنیم دیگه، آل فیلن بر ما مشکلات زیاد.
هغه وقت چیز مونگ سالون پرانیسته و دخپلی گورنی طول مصارف مو پورا کولی شول، اوز خولم رای کارد نشو کولی که ای وکرو هم لسخت و شرایی تو سرمخ کیگو. سکر چون مونگ فیلن ده دولت یعنی طالبان و ده قانون خلاف و پا کور که پا پتا کار که و پا خوارا سر شاخوا پینزلس نورون جون و خوزو هم کار که و خوز ویریگی کار نشی کولی. از مونگ وقت نداده چه خزو تا پا طول برخو که بیرت ونده او حق ورکرل شی.
ده طالبان حکومت ده خپل مشر ملا هبت الله دیو حکم لمخی پا دوزارو دربیست تم کال کې د خزینه آرایشګرو فعالیتونه بند کړل او سنگارتونونه یې ور وتړل. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ته د میرمنو د شکایتونو غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پخواني ویان عاکف مهاجر هغه مهال د دې پرېکړې ننګه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې حکومت یې دا پرېکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې ده. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکم له مخې په ټول افغانستان کې 12,000 سنگارتونونه وتړل سول چې شاوخوا 50,000 میرمنو پکې کار کاوه. د طالبانو له لوري د ښځو پر کار بندیز یوازې پر سنگارګرو میرمنو نه دی، بلکې دوی په ټوله کې په ډیرایو برخو کې ښځې له کار کولو منع کړې دي. افغان ښځې له کار سربیره آن له تعلیم او تحصیل هم محرومې دي چې دغه وضعیت تل کورني او نړیوال غبرګونونه راپاروي او د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. خو طالبانو د خپلو دغو او داسې ډېرو نورو بندیزونو ننګه کړې او تر اوسه یې هېڅ بدلون پکې نه دی راوستی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره حال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ سره دا پیغام یم چې زموږ د مساکله ولسوالۍ یو به وچی دی سنت خلګو یو سلو اویا متر پیپونه ورچولی دي. ډیرو خلګو خپل باوړی وچ کړي بار سول زنی. نو دا پیغام کدي خور کشتر مشران پر ورسیل دلته مشته بندونه وتړي او د وبو زمينه راته برابر کین او ډیر بشوي.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم په دې هیله مې ټول برو غجوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه پرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه ستاسو دولتي کلینیکونه هم ستاسو نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي مراجعین هم ډېر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډېر زیات دی، خلک ډېر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډېر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونې ډېره دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا هغه خپل دوا سره مطابق کلینیکان خلکو دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وچ څخه تر ډېره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعانه ده کړې ځکه هغه خلک ډېر دي، اجدهام ډېر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زللاس دي. دا خلک ګرد زل راټول شول دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي چې لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي. خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر واوېسته ورکوي. یو چا چې پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی سره کم د صورت یې ریژ دی داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ. دا رضاکاران دې بدل سي، خلک وایي یا د کلینیک وی سي یا دا رضاکاران بدل سي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نو دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګوي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
پنځه دقیقه
دو خبری دی. یو خود
مختنی کابینه که صرف پنځو فیصد
متاسف فهمه چه حکومت وقت
چکره نظام حتی کونه چه افغان حکومت
ده. ازادی رادیو اونیز بحث
ټاکل شوی چې د نومبر په شپږمه په استانبول کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خبرو دوهم پړاو پیل شي. په استانبول کې د خبرو په لومړي پړاو کې چې له خنډ او ځنډ سره ملو دواړو لورو د اوربند په دوام چې مخکې د دوحې په خبرو کې ترلاسه شوی و موافقه وکړه. په هغه اعلامیه کې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 10مه په استانبول کې د ترسره شوو خبرو په پای کې خپره کړې ویل شوي چې د نومبر په شپږمه په استانبول کې د خبرو په دوهم پړاو کې به مرکچیان د اوربند هوکړې پر نورو جزئیاتو خبرې وکړي. دغه راز ویل شوی چې ټولو لورو دا ومنله چې د څارنې او تایید یو میکانیزم به رامنځته کوي تر څو د سولې د دوام ډاډ حاصل کړي او سرغړوونکی لوری مجازات کړي. دا چې تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ خبرو عملا څه نتیجه ورکړې او آیا د استانبول بل پړاو خبرې به کابل او اسلام آباد یوې تلپاتې سولې ته ورسوي، پر دې او د کابل او اسلام آباد ترمنځ لانجې پر نورو اړخونو به په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره وغږیږو. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصرالله ستانکزی او د سیاسي چارو شنونکی او خبریال سمی یوسف زیمو د بحث ته رابللی دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی به یوسف زی صاحب، تاسو ته در شو په دوحه او له هغې وروسته د استانبول د لانجمنو خبرو نتیجه تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا دې خبرو تر اوسه عملا کومه نتیجه ورکړې؟
مننه. پورې افغانستان او پاکستان عملا یو بل سره په جګړه کې وو. د دوالو طرفونو زیانونه وشو، انسانان پکې قتل شول او بمباریانې وشولې، او د دوالو ملکونو د خلکو ترمنځ هم جذبات او حد بیخي لوړ یعنی ډېر پورته ولاړو. خو د دې نه وروسته چې کله لومړي مذاکرات وشول په 9 اکتوبر په قطر کې، په یوه کې اقلا دا پرمختګ وشول چې یو جنگ بندي یا دزبندي اعلان شول، او تر اوسه پورې دواړه طرفونه په یوه باندې قائم دي. او د قطر مذاکرات د وروسته د استانبول مذاکرات د قطر د مذاکراتو جزونو او دغه تشریح او تفصیل باندې خبرې کول وي چې میکانیزم به څنګه جوړي، یو بل سره ارتباط به څنګه پالي، او دغه مسایل چې دي دا به څنګه حل کوي. نو دقیقا دواړه طرفونه د یو ډېر جذباتي حالت نه راوتلي وو. په دغه خبرو کې پرمختګ ډېر زیات نه شو، خو د خپل دوباره شپږم تاریخ خبرو ته ټاکل دا یو پرمختګ وو. او همدا ډول بلاخره یو څه پرمختګ دا وشلو چې پاکستان که د افغانستان راتلونکو خلکو لپاره د تورخم او د چمن دروازې خلاص نه کړي، خو د دې خوانه چې کوم افغانان تللو او ډېر مشکل وو هغه لپاره دروازې خلاص کړي. او همدغه د استانبول د مذاکراتو د خبرو نو وروسته یو څه یعنی یو مثبت قدم واخیستل شو. اوس هم ډېرې مغالقې او ډېرې پیچیده مسایل تر مخ دي او په دغو باندې به بحث کېږي. نو زما په خیال په مجموع کې د استانبول د خبرو نه ډېر یو غټ یعنی ستر لاسته راوړنه خو چې موږ ذکر کوو نه ده راغلې، خو خپله د خبرو دوام شپږم تاریخ بیا راپنډېدل او همدا ډول د اقلا یو طرف نه د افغان کډوالو د تګ اجازه ورکول او فضا یو څه نرمښت طرف ته بوتلل، او تر ټولو مهمه دا چې دزبندي دوام یو هدف پورې د همدا خبرو د تداوم نتیجه ده.
مننه یوسف زی صاحب. ستانکزی صاحب، تاسو هم همداسې انګېری یا همداسې فکر کوئ چې د دغو خبرو په نتیجه کې یوازنۍ لاسته راوړنه چې شته هغه دا ده چې دواړو لورو تر اوسه پورې دزبندیز باندې درېدلی دي، یعنی اوربند یې مراد کړی دی، یوازنۍ نتیجه یې همدا ده؟
ظاهرا بله، ظاهرا مثلا همدغه ده چې د اوربند دواړو لورو ترمنځ رعایت شوی ده. خو یوسفزای صاحب حتما متوجه ده چې دا د افغانانو د خپل خوښې لپاره د پاکستان حسن نیت نه ده چې کګوال خپل خوښه وزي، بلکې دا یو بار او په پاکستان باندې چې کډوال په اجبار سره خپل هیواد له باسي او د دل په اړه دا په اصطلاح د تورخم او سپین بولدک لارې پرانستلې لکه چې د مطبوعاتو نه اورېدل کېږي په تېرې ورځ کې دیارلس زره کسان په اجبار سره په ډېر بد حالت سره بېرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي چې دا زه فکر نه کوم حسن نیت وي یا په اصطلاح یو حالت وي چې هغه د ښو مذاکراتو د پرمختګ دپاره یو مثبت پوینټ وي بلکې دا د پاکستان د څو میاشتو را په دخوا د مهاجرو د اخراج لړۍ ده او دا فقط د همدغه لپاره خلاصه شوه چې دا حسن نیت نه در مال نه سره.
یوسف زای صاحب، د پاکستان دفاع وزیر هم په زغرده وویل چې د تورخم دروازه یوازې د هغو کډوالو لپاره پرانستل شوې ده چې دوی له پاکستانه باسي او تر هغې پورې به د افغانستان سره ټولې لارې تړلې وي تر څو پورې د طالبانو له حکومت سره دوی یوې نهایي نتیجې ته نه وي رسېدلي. خبره همداسې نه ده؟
دقیقا په دې شک نشته چې پاکستان افغان کډوال چې دغه افغانستان او د پاکستان یا د طالبانو د پاکستان د کرکیچ هیڅ برخه نه ده، هیڅ جرم پکې نه لري، هیڅ کې شریک نه دي. هغوی ته په سزا ورکولو دوی غواړي افغان حکومت یا طالبانو په اسلامي امارت باندې فشار واچوي. خو څه کوم موضوع ته چې زه اشاره کوم، د هغه کسان چې ډېر بد حالت باندې دا شل 5000 کسان له خپلو کورو را بار شوي وو او په دې نیت چې بل ورځ به تورخم اوړي، تورخم بند شول او هر ورځ د هغوی هغه تصویرونه او ویډیوګانې راتللې، هغه واقعاً چې ډېرې بوګنوون کوي او خلکو همدا یو تقاضا کوله چې اکلن دا کسان چې د سرحد ته راغلي دي یا ډیورنډ لاین ته راغلي دي هغه د پریښودل شي. خو مشکلات شته دي، اوس هم دواړه طرفونو یعنې په پاکستان کې یو منظم کمپاین روان ده چې څنګه د افغانستان ضد د افغانستان د خلکو پر ضد باندې یو بیانیه یو روایت په خلکو کې را جوړ کړي تر څو هغه څه چې د افغانستان په اړه کوي خپل ملت هغه ته عیار وساتي. او په هغه کې ظاهر خبر ده لکه څنګه چې د کرزي صاحب او اشرف غني صاحب په وخت کې ویلي په افغانستان کې ولس د هندوستان کونسلګری دی، حال دا چې څلور کونسلګری دی خو دا ولس یې ځکه کوي تر څو دوی چې په افغانستان کې کومه مداخله کوله د هغه لپاره د خپل خلکو ذهن ته یو روایت ورکې او چې دا موږ د افغانستان په اړه باندې کومه پالیسي ده هغه صحیح ده. بل طرف د افغانستان طرف نه هم اوس وخت کې داسې ځینې بیانونه راغلل چې هغه یعنی په کار دا و چې دغه دزبندي نه وروسته باید دواړه طرفونه ور باندې احتیاط نه کار اخیسته وای، لکه ځینې وزیرانو لخوا داوی یا ځینې ترانې نشرېدل چې موږ به په کراچۍ کې داز وکړو یا به په لاهور کې به می چاودنه وکړو. دا ډول بیانونه نه په داسې حساس وخت کې واخل دواړه طرف نه باید احتیاط وکړي. او زه چې ټول نه زیات د افغان کډوال خو یو پروسس ته یو کال دی موږ ته ټول
وځي. یوسف زای صاحب مونږ شاهد وو کله چې په استانبول کې د خبرو لومړی پړاو پیل شوی او خبرو دوام درلود، د طالبانو د حکومت چارواکي غلي ول. یوازې د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون یو لنډ راپور خپور کړ، ویل چې مقابل لوري یعنی پاکستان غیر منطقي غوښتنې مطرح کوي. د پاکستان دفاع وزیر په ګډون لوړپوړو چارواکو په زغرده د استانبول د خبرو په جریان کې داسې څرګندونې وکړلې چې هغه ډېرې لمسوونکې وې. فکر نه کوي
دقیقا دا د دوی یو لاره وه تر څو طالبانو باندې د مذاکراتي ټیم باندې فشار واچوي. وروسته کېدای شي افغانستان له طرفه هم لکه اول ځل د طالبانو معین محمد نبی عمری په خوست کې داسې خبرې وکړې چې هغه یعنی پاکستان همیشه د افغانستان د یو څه نه په ویره کې ده، د ستر پښتونستان یا ستر افغانستان په دې په اړه باندې خبرې کېږي. نو پاکستان کې هم واقعا چې دوی یو هیجاني غمله یعنی احساس کوي، یو حساسیت ښیي. نو هغه طرف نن دا خبرې راغلې، اوس بیا پاکستان له طرفه د افغانانو خلاف ډېر توینامیز ترانې جوړې شولې، په جواب کې اوس په افغانانو ترانې جوړې کړې دي. کله چې دا مشکل دا و چې کوم دا کړکېچ حل شي، خو متاسفانه د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ نفرتونه ډېر زیات شول.
استانزه صاحب، د استانبول خبرې په پام کې دي چې د نومبر په شپږمه بیا پیل شي. معلومه نه ده چې څو ورځې به دوام کوي، خو د مخکنیو خبرو د پای په اعلامیه کې ویل شوي چې دواړو لورو منلې چې په دغو خبرو کې چې بیا ترسره کېږي د څارنې او تایید یو میکانیزم به رامنځته کوي تر څو د سولې د دوام ډاډ حاصل کړي او سرغړونه کی لوري مجازات کړي. دا به څه ډول یو میکانیزم وي او څوک به پرې څارنه کوي؟ ځکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوږده د ډیورنډ کرښه ده او پر دې څار
فکر نه کوي چې ناممکن دی چې تر سره شي.
دقیقا خبر داده چې پاکستان په دغه مذاکرات کې په استانبول کې هم جالب غوښتنه درلوده چې ډېر واقعیتونه سره تطابق نه لري. مثلا د پاکستان حکومت یا پاکستانی پوځي چارواکي یا استخباراتي چارواکي د طالبان نه دا غواړي چې دوی ته په پاکستان کې د سولې تضمین ورکړي. یعنی داده چه افغانستان یا مجموع که طالبان حکومت دا باید ده پاکستان ده دوی پا اصطلاح ده پلو ساتون کسی دا یو ډېر غیر منطقي غوښتنه ده. بیا یو مستقل هیواد ته دا غیر منطقي غوښتنه ده. مثلا پاکستانیان غواړي چې د ټي ټي پي په ضد یا د دوی د مخالفو ګروپونو په ضد طالبان عملیات ترسره کړي. دا یو میکانیزم باندې زه فکر کوم چې دا به ډېر مغلق میکانیزم وي چې بیا به په هغه باندې توافق وشي چې په خصوص هغه غوښتنه چې پاکستان تر هغه ځایه پورې چې موږ او تاسو ورته لاسرسی لرو هغه غوښتنه چې پاکستان کوي دا به ډېرې عملي نه وي. دا چې ما ته ډېر طالب سوال دا چې د پاکستان حکومت له خوانه د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني او له بل خوانه د سرغړونو په صورت کې مجازات. تاسو ګورئ کله چې توافقات امسا کیږي که چیرې هغه د معاهدې بڼه ولري معمولا دا په ملګرو ملتو کې ثبتېږي. په ملګرو ملتو کې د دوو مستقلو هیوادونو چې هغه د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري دغه له خوا ثبتېږي. بیا وروسته که چیرې تخلفات رامنځته کړي هغه ته مجازات یا معاهدات په اصطلاح پرې عملي کېږي. معنا دا ده چې د یو خوا پاکستان د طالبان حکومت د یو دولت په عنوان په رسمیت نه پېژني، لکه چې د دفاع وزیر په دې خپلو او آخرو څرګندونو کې هم دا خبرې کړې دي. له بلې خوا نو د مجازاتو د تطبیق مسله بل د لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده، دا مجازات څوک تطبیقوي؟ کومه مرجع؟ معنا دا ده چې قطر یا ترکیه دا په اصطلاح تطبیق کوي. دغه ټولې خبرې د دې ښکارندوی دي چې زه فکر نه کوم چې دا مذاکرات ډېر نږدې چې وي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې تاسو وینئ تاریخ په اوږدو کې د ډیورن دواړه خپل خلک یو خلک دي، دې کنټرولول، د دې په خط کنټرولول، په هغه باندې نظارت کول. حتی په هغه وخت کې چې ناټو تاسو په یاد دي چې د ناټو پاکستان او افغانستان ترمنځ داسې کمیټې وجود درلوده چې دا لاین باین کنټرول شي، په هغه زمانه کې هم دا کنټرول نه شو. او د کنټرول لوی علت دا و چې پاکستان په هغه وخت کې له طالبان نه یا د افغانستان د همغه وخت د حکومت له مخالفینو سره مرسته کوله او دا خط وار وار نقص کړی و. نو زه فکر نه کوم چې دا کنټرول هم ساده خبره وي او د میکانیزم هم ډېر شي. ښه خبره دا ده چې دواړه لوري په هغه واقعیتونه چې په میدان کې دي په هغه باندې خبره وکړي. پاکستانیان لکه چې لیدل کېږي یوازینی شی چې غواړي هغه دا ده چې په دې اوسني شرایطو کې چې د نه اطمینان حاصل کړي، زه فکر کوم چې کابل لدی دې سره خپل روابط کې تجدید نظر وکړي.
مننه استاذ صاحب. یوسف زای صاحب د پاکستان دفاع وزیر چې د استانبول خبرو نتیجه نه ورکړي، تقریبا ناکامه شوی، خبرداري ورکړل چې د دغو خبرو د ناکامه کېدو په صورت کې اوربند له خطر سره مخامخ دی، د دې هدف څه و؟ یعنی بیا هم پاکستان فکر کوي چې نیت لري که چیرې دا خبرې نتیجه ورنه کړي د افغانستان هوایی حریم نقض کړي او هر چیرې چې غوښتي وي هلته هوایی برید وکړي؟
دا وخت د پاکستان د پوز په منځ کې په دې بحث روان ده. خپل د پوز مشر چې دغه په اړه باندې ویل کېږي چې هغه ډېر جارحانه فکر لري او د عمران خان سره یو هم مشکل ده او په مجموع کې د افغان طالبانو او افغانستان سره هم مشکل لري. هغه فکر دا ده چې باید افغانستان سره یو نظامي ډګر اول شي. خو ورو اوس پاکستان کې دا فکر زیاتېږي چې سیاسي د دغه ډګر په حق کې نه دي. هغوی غواړي چې مشکلات وي، هر څومره وي، باید د خبرو اترو له لارې حل شي. او له دې امله اوس یو ځل بیا په پاکستان کې دا ګونګوسې ګډې دي چې د پوځ تیر مشر جنرال باجوا او جنرال حمید ټي ټي پي سره مذاکرات کړي وو او تقریبا 90% مسائل له ټي ټي پي سره حل شوي وو او باید د مذاکراتو لاره پرې نه ښودل شي. خو اوس خو یو ډول داسې یو حالت راغلی وو چې جګړې حالت و، هر څوک مجبور و چې د پوځ چې کوم
یعنی فکر کوي که چیرې د پاکستان حکومت یا هغه د پاکستان پوځ دې ته چمتو شي چې له ټي ټي پي سره خبرې د لانجې یوازنۍ حل لاره ده، فکر کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې دا ترنګلتیا به یو څه له منځه لاړه شي؟
دقیقا. همیشه د افغانستان په دې اوس وخت کې درسته ډیورنډ یو مسله ده، یو تاریخي مسله ده، یو بل سره ګریوان ته لاس نه اچوي. خو په
تیر شلو کلونو کې جمهوریت کې هم د افغان طالبانو مسله وه پاکستان سره، او اوس بیا د ټي ټي پی مسله د پاکستان له افغانستان سره ده. خو دا ما ویلي چې ورو ورو دا بحث زیاتیږي چې دا جګړه بالاخره طالبان هم نشي ګټلی، افغانستان هم نشي ګټلی، پاکستان هم ګټونکی نه ده، او په دې کې به ټول نجات زیانونه پاکستان ته رسیږي، ځکه چې د موږ دننه به فساد هم جوړ نه ده، مشکلات هم شته ده. او سره د دې چې دوی داسې یو فکر ورکوي چې امریکا زموږ تر شا ده، حال دا چې فکر نه کوم چې امریکا د طالبانو پر ضد د پاکستان د دغه ډول بریدونو حمایت کوي، خو پاکستان دا کوشش کوي چې طالبانو باندې یو ډول ذهني فشار یا په افغانانو واچي. ځینې کسان په مطبوعاتو کې وایي چې دا خبرې چې کېږي یا پاکستان چې دومره لوړ موقف نه خبرې کوي، دا تر شا د دوی امریکا ده. زه فکر نه کوم چې دا وخت امریکا د وغواړي د هېچا لخوا د طالبان وظفي، ځکه چې طالبانو سره د ښځو او د مېرمنو د بشر حقوقو په مسایلو باندې د امریکې مشکل په خپل ځای ده. خو نور زه فکر نه کوم چې دا وخت د هغوی عاجل ضرورت ته چې طالبانو سره د افغانستان سره د بیا څوک شخړې پیدا کړي. خو بهرحال د پاکستان اوس په منځ کې دوی دا فکر کولو چې افغانستان کې دننه که په کابل کې بریدونه وکړو یا په کندهار کې برید وکړو نو کېدای شي افغان طالبان تر فشار لاندې راشي. وروس ورو دا فکر کوي چې د جګړې د لارې د اوایز واک د لارې موږ نشو کولای چې په کابل کې حکومت تبدیل کړو یا تغییر کړو، او دننه طالبان یو کمزور حکومت ته صحیح د رسمیت نه لري. خو په افغانستان کې دننه د دې الف نیب پوری اصل به صد افغانستان باندې کنټرول ده. نو افغانستان چې خو په افغانستان کې دا حقیقت ته چې پاکستان ډېر بر لاس لرلو، درې څلور حکومتونه چې په افغانستان کې تغیر و تبدیل شوی، هغو کې مستقیم یا غیر مستقیم د پاکستان لاس وو. خو اوس هغه حالت نه ده. د طالبانو افغانستان دننه دوی پراکسیز یا د دوی په ګټه جنګېدونکي څوک نه لري، لکه څنګه چې طالبان لرلو یا مجاهدین لرلو. د ډاکټر نجیب الله حکومت یې پېنس کور کو، یا د تروریزم پر جنګ جګړه کې دوی هم امریکا سره یو ځای شو، طالبانو حکومت یې نسکور کړلو. نو له دې امله دوی بمبار خو کولی شي، خو په دې باور دي چې په افغانستان کې د بمبار د لارې رژیم نه تبدیلېږي. او بل دا ده چې د دغه بریدونو نه وروسته د طالبانو د افغانستان دننه د خلکو دا چې طالبانو سره د دې چې یو ضعیف حکومت ده، د طالبانو د برید نه وروسته پاکستان ګریبان ته مستقیم لاس ور واچولو. په دې امله د طالبانو یو ډول د دې د پالیسیانو سره مخالف لرونکي هم یو ډول طالبانو په دغه صورت باندې طالبانو ته چکچکی وي یا طالبانو ملاتړ کوي. د دې نه هم اوس پاکستان یو ډول یریدلی دی. دوی دا فکر کوي چې خلک به طالبانو خلاف دغه بریدونو نه وروسته راپورته شي، خو چونکې پاکستان سره د خلکو یو تاریخي حساسیت ده، دغه ډول حالت له بل یو هیواد سره شوی وای یا امریکا راغلی وای، کېدای شي دومره حساسیت به نه و. خو پاکستان سره د خلکو یو ملي حساسیت ده، که پاکستان له طرفه په هر چا باندې په افغانستان کې برید کېږي، دوی لپاره د بللو وړ نه ده. نو ورو زه فکر کوم د دوی هغه جارحانه فکر او جهانه موډ ورو ورو اوس یو څه د حقیقتونو طرف ته راځي چې دا جګړه دوی په ګټه نه ده او د افغانانو په ګټه هم نه ده. او ورو ورو غواړي چې یو حل را وباسي، لکه تاسو وکتلو د استانبول په مذاکراتو کې دوی لکه په یوه ایجنډا خبره کوله چې نور هیڅ نه منو، افغان طالبان باید پاکستاني طالبان له جګړو نه لاس اخیستلو ته مجبور کړي، او دوه ځلې وټل هم پرېښودلو د وتلو کوشش وکړي. خو وروسته چې یو څه د سړو فکر والا او سړو مغزو والا کسان یا پاکستاني مشران په دې کې را شریک شول، نو بیرته وټل ترالو به بالاخره دغه مذاکرات لکه یو مستقیم نتیجه را ونه وته. خو بیرته هم هغه زور مړه او زړو ته راوته کېنستل چې بیرته وګا مذاکرات پیل.
مننه استنزه صاحب. آیا فکر کوئ چې پاکستان غلطه محاسبه کړې وه، لکه څنګه چې یوسف زی صاحب ویل دوی به داسې فکر کوو چې احتمالا د طالبانو حکومت به په دې شکل کمزوری شي او ولس به ملاتړ ونه کړي؟ اما معلوم شو چې حتی د طالبانو هغه مخالف مهم څیرو هم خپل غږ اوچت کړ او د پاکستان پر ضد څرګندونه وکړي.
ګوري دقیقا هم داسې ده، دا برسېره پر دې چې طالبانو ته ضرر ونه رسوي، طالبانو حکومت ته د تېرېدو او بمباردمانونو، بلکې طالبانو دوه جالب اقدامات کړي. یو دا ده چې په ټول د لنډلاین کې په یو همغږۍ سره عکس العمل وښود، او ډېر زر عکس العمل وښود چې پاکستانیانو او پاکستاني پوځیانو اصلا دا تصور نه سوای کولای. له بلې خوا لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده، پاکستان د افغانستان په عامه ذهنیت کې او لکه چې تجربه هم ښودلې ده، د خپل موجودیت نه راپدخوا تر اوسه پورې معمولا د کابل حکومتونو سره ښې اړیکې نه درلودې، په استثنا د ځینو خاصو مواردو ظاهرا د دوستۍ اما عمیقه دوستي نه وه. هغه مسله دا ده چې هماغه د ډیورنډ د پښتونستان او د بلوچستان مسله د افغانانو په ذهنیت کې یو ملي ارزښت په عنوان پېژندل کېږي. نو هر کله چې پاکستان په کابل کې هر حکومت په ضد راچتېږي، په افغانستان کې ملي احساسات رابرسېره کېږي او له هغه ځانګړي حکومت نه ولو کله سره موافق وي یا مخالف وي د هغه نه ملاتړ کوي او دا د دې لپاره طالبان د پاره مهم سو چې کله برسېره پر دې چې د پاکستان بمبار کوم خاص لاسته راوړنه نه درلوده چې طالبان په دې کې تغییر وکړي یا په اصطلاح یې تسمې سر وټیټ کړي. بله ګټه یې دا وکړه چې یو ملي روحیه د پاکستان په ضد رامنځته شوه او لکه چې سدي صاحب ورته اشاره درلوده پاکستاني مقامات باید ته متوجه واوسي. برسېره د اقتصادي مسایلو د سیاسي لحاظ دا اوس د ډېر بد اپوزیشن سره مخالف دي چې د پاکستان هر د پاکستان د حکومت هر مثبت اقدام هم تر انتقاد لاندې راوي او په سیمه ییز لحاظ هم پاکستان تر فشار لاندې راځي په دې معنی چې نه چین غواړي چې دا جګړه را شروع شي او بالاخره پاکستان ته برلاسي شي. د لپاره چې چین هم د خپل افراطي ګروپونه ډاري او له طالبانو سره یو ډول تشوکی ډیپلوماسي مخته وړي. اخواته هم وجود لري، اخواته مرکزی آسیا، روسیا دوی غواړي چې د طالبانو له حکومت سره خپل ستراتیژیک روابط جوړ شي. په دې اساس فکر کوم په ټول لحاظ پاکستان مایلونکی ده او زه بیا هم دا تکرارول چې زه فکر نه کوم چې پاکستانیان پاکستاني پوځ د جرأت وکړي چې بیا د خواته دوامداره نظامي اقدامات چې ممکن نمایشي اقدامات وکړي.
مننه ستانه زی صاحب. لنډ یوسف زی صاحب، سیمه ایز قدرتونه روسیه، چین او نور فکر کوي چې دوی نه غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه کړکیچ نور هم پراخ شي.
دقیقا دا دوه هیوادونه افغانستان او د ډیره حد پورې پاکستان داسې هیوادونه دي چې په دغه هیوادونو کې کړکیچ په نتیجه کې مشکلات رامنځته کیږي. خلک له افغانستان فرار کوي. پاکستان بیا داسې یو ملک ده چې اټومي هیواد ده، غلط هم یعنی اقتصاد کې خرابیږي، هغوی هم د ځینې ډلو یعنی مشکلاتو سره مخامخ کېدلی شي که جهادي ډلې هلته قوي کېږي یا مذهبي ډلې قوي کېږي. نو زه فکر نه کوم چې دا وخت په دې سیمه کې هیڅوک داسې وي چې هغه د وغواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ زیات شي، او نه زه فکر کوم چې دوی دپاره کوم مستقیمه ګټه لرلی شي.
د طالبانو حکومت یو تور چې پورې کوي هغه دا ده وایي چې اسلام آباد یو موټی نه دی، ملکي حکومت یې غواړي چې له کابل سره ښې اړیکې ولري خو پوځ یې نه غواړي. د بېلګې په توګه ذبیح الله مجاهد په وروستیو څرګندونو کې بیا هم د کابل ته د صادق خان د تیر کال سفر ته اشاره وکړه. وایي کله چې صادق خان دلته په خبرو بوختو پاکستان تیارې راپورته شولې او په پکتیکا یې بریدونه وکړل، دا څه معنی لري؟
دقیقا پاکستان کې دننه د عمران خان ګوند ټي ټي پي سره د مذاکراتو حامی ده، د پوځ اوسنۍ مشرې نه ده. دقیقا دا اوس تاسو ګورئ د پاکستان پنجاب ایالت افغانان ډېر په بې رحمۍ وستل غواړي. د سند ورته خیبر پختونخوا حکومت چې د عمران خان حکومت کې ګوند حکومت ته هغوی اوس پورې دا دومره فشار په افغان کډوالو نه ده اچولی څومره چې د مرکز اچول شوی ده. نو پاکستان کې دننه ورو ورو دغه د پوځ پر خلاف او د پوځ او د عمران خان ترمنځ یو تصادم روان ده، او دغه تصادم چې څومره بعد د پیغو کې د افغانستان هم راځي. او د عمران خان د ګوند خلک دا وایي چې د افغانستان سره تصادم یوازې د پوځ د مصر رضا ده، حال دا چې پاکستان دننه ډېر سیاسي ګوندونه یا حتی اوس سیاسي حکومت هغه کېدای شي دومره د تشدد خوښون کوي نه وي. نو زه فکر کوم چې ذبیح الله مجاهد صاحب ډېر مهمې نقطې ته اشاره کړې وه چې یعنی دا اوس چې تاسو له افغانستان سره کوي حتی تاسو خپل عام خلک او همدا ډول سیاسي ګوندونه چې تاسو دغه جارحانه عمل سره موافق نه دي، او دا تر یو حده پورې حقیقت لري.
کور ودان یوسف زی صاحب، سنی زی صاحب، که دغه تور چې طالبانو پورې کړی چې اسلام آباد یو موټی نه دی، که داسې وي فکر کوي چې په اوسنۍ دغه کړکیچ کې د طالبانو دغه حکومت یو موټی دی د پاکستان په وړاندې؟
مطلق قضاوت بل مشکل وي چې وایم یو موټی ده، خو زه فکر کوم بلې دا د لپاره چې راتر اوسه پورې د طالبانو په حکومت کې د رهبرۍ د مطلق رول او د هغه د مطلق کنټرول له وجې که ظاهراً څه اختلافات هم وجود ولري په ټوله کې، خصوصاً هغه کسان چې پوځي، امنیتي او استخباراتي او همدارنګه د بهرنیو اړیکو مناسبات مخ ته وړي، دوی هغه کسان چې په دې اعتماد فکر کوم یو موټی دي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصرالله ستانکزی او د سیاسي چارو شنونکی او خبریال سمی یوسف زی، له تاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې مو راسره ګډون وکړ.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. سلیلو ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
فدا خوار شے سن خوبو یا استغفر من انكارك.